داشتن تا
درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ریپورتونه او مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوې ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړې. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپل رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبری اژانس د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړې چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پولې ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن دوه رئیس مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. اغله دی وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دند تر سره کړی. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو له کلون راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي، شمال لویدیځ او ختیځو سیمو وس ټول هیواد ته رسیدلې ده. د ادارې نن چارج سمبې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تیروي. دا ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخې ایران د نړیوال اټومي انرژي ادارې سره همکاري دري. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان د دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې پنه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له وربندې وورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د مشر د تازه فرمان پاړه پرګون نه دی خودلې. د ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلی ریش کسان نیولې. دا مظاهرې د استانبول د پخواني خاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمي ورځې په مناسبت شوې دي. د ترکی د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتی کار اخیستی. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه یې ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلک ګوند له مشهورو څیرو دی، د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کېږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپلو یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهارشنبه د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې دي. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام زندولې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سه شنبه د جولای لومړۍ نیټه د نور غوښتنلیکونو لپاره وتړل شو. یو شمېر هغه افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی پریکړې اندېښمن کړي دي. په دې اړه بام ریپورت واورو. دا بام واورو چې د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو لوري د کوکنارو د فصلونو د لمنځوړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم روان و. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو د جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل ډول او بڼه ښه شوې، خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل د دغو ودانیو په جوړولو کې په پام کې نه دي نیول شوي.
دغه د پارسن پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبس لري، نه د ماشومان د پارک لوبځې لري، نه یو پارک لري.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي.
په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او د په کاغذو کې ولیکي 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي، نو چې د دوی هغه د مجبور دي چې په حواله راوړي.
بشپړ تفصیل به یې په ریپورت کې واوري. ځینې نور ریپورټونه هم لرو له مکسر اوسې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پوخانیو افغانانو همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام یا ARAP تړلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سه شنبې د جولای په لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو د منلو لپاره وتړل شو. یو شمېر افغانان چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال هغه هیواد ته د تګ په تمه دی، وایي پر کیسونو یې دغه پریکړې اغېز په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د برتانیا حکومت لمخکنی خبرتیا پراته د دې هیواد سرتیرو د پوخانی افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنې او مرستې پروګرام چې ARP نومیده تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چې نن د جولای په دویمه خبر شوې د افغانانو د لیک د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیک د مرستې تګلارې ARAP نومیږي د بندولو پریکړې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت لوري د کډوالۍ د مقرراتو په اړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې لمخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سه شنبې ورځې د برتانیې په وخت مسپخین لدریو بجو وروسته د نوي غوښتنلیکونو په وړاندې وټړل شو. په راپور کې راغلي د برتانیې د کډوالۍ د نویو مقرراتو لمخې یوازې هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلي. ډیلی میل ویلي تیر شپه د برتانیې د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارد ویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی و. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 4000 ډېر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام لاتړ ته دوام ورکړي، خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي و چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولای. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دي، وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای مو کلونه له برتانی حکومت او د دوی له ځواکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د ژباړن په توګه کار وکړ. اوس وای چې د افغان همکارانو د انتقال پروسې وټړل. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړه موږ ډیر اندېښمن کړی و. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي، ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانی ته انتقال شي. په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نغوخل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یک جفای بزرگ در حق
دی. وای دا د افغان همکارانو په حق کې لوی جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره وګ په وګ د تروریزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجل پریکړه په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمیر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دې نوې پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل پر راپور کې راغلي چې د کډوالو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت ځانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ای سی آر ایس چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 60,000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتن لیک نه مني. دا په داسې حال کې چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلي و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام پای ته رسوي، خو هغه مهال دقیقا نیټه نه و ښودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوستانو دی ازادۍ رادیو خبرونه کا تاسو دی رادیو لاري په زینو سیمو کې پاوریدو کې ستونزې لري کولای شي چې دی ازادۍ رادیو نوې اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ښکته کړئ. په کم انټرنیټ او کم لګښت سره تاسو کولای شي چې دی ازادۍ رادیو خبرونه له دغه اپلیکیشن نه واوري. ک چیرته تاسو دی آیفون نه کار اخلي یا ګلکسی یا دی انډراید نور سیستمونه ټلیفون نه در سره کولای شي چې په اپ سٹورونو کې یا پلی سٹور کې ازادي راډیو په پښتو تورو یا په انګلیسي تورو وپلټي. د اپلیکیشن خامخا د تاسو مخې ته راځي او د اپلیکیشن ښکته کوي. ل ایران نه یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخه په ځانګړي ډول د کورون لپاره ورکړ شوی مخکنی پیشکی پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایلو ټولولو یا مالی حسابونو د تسوی وخت نه درلود. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې لا هم په ایران کې دي او د ستل لګواخ سره مخ دي، دا کوي چې هڅې د کور د پیشکی د پیسو اخیستلو او مالی حقونو ترلاسه کولو لپاره نتیجه نه دا ورکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخه لکه د کور لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانې دلی چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو لدوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیول او شړلو پر مهال د خپل وسایلو د ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
هر کور لپاره پیسې هم کار لرو لرو سرمایه او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی لډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره کارای را
مو رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې مو کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر سلويخ لک افغانۍ پورې دی. مو څو ځله ورته ویل چې مو پیسې څنګه کیږي، خو له بعد مرغه حقوق یې نه مني. مو ژوند هم 100% په خطر کې دی. مو دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. مو یوازې نه یو، مو په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختزي
نفر بامی سیستم بامی مینوال پیش
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای ډیری کډوال چې ایستل کیږي یا د طالبان ایران پریږدي نشي کولای د کورونو پیشکی پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستنې شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هله هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکی لپاره ورکړي وي، خو له بعد مرغه دا پیسې هم ډیرای وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینی دي. انز موږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوې
چاري مشکلات شته.
پیران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالی حقوقو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخه ته جدي پام وکړي. دا سمال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2500 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د جون په دې شمه ویلي و چې له ټولو 214,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایرانه ستانه شوي او 10% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپنا ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو له لوري د کوکنارو د فصلونو د لمنځوړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روان وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
په بدخشان کې سیمه ییزې سرچینې وایي د دې ولایت په خاش ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو په سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ او د خلکو اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره هم روان دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې یو سیمه ییز خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نمخپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په رامنځته شوي تاوتریخوالي او خوډب کې تر اوسه لږ تر لږه 15 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او تر 60 نور ټپیان دي. دوی هر شی بل سیمی خبر لرم، همدا سو شی به مخکې نه احوال واخیست، تر اوسه شپې تک سان ټپین شي وی او 15 نور وجل شي، وضعیت لا هم غیر نورمال دی او هلته طالبانو په خلکو یو ناتار جوړ کړي. کوم خپلواک سازمان د مرګ جوب له داشميري نه دی تایید کړی او ازادي راډیو هم کرواله نشي تاییدولې. یادې سرچینی ازادي راډیو ته دا هم ویل چې په خاص ولسوالۍ کې دا تاوتریخواله دوه ورځې وړاندې ورسته لاغه پیل شو چې دغه ولسوالۍ ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو لپاره ولاړل. نو موږ دا هم ویل چې په اوله کې یو شمېر کسانو د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو مخالفت کړی چې د طالب ځواکونو لوري وهل شوی، ورسته بیا د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوی ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت او سیمه ای ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولې، خودل کېږي چې په یو شنه سیمه کې طالب ځواکونه د یو ډله راټول شوی او کسانو د خبرولو لپاره هوایي ډزې کوي. په یو بل خبر شوی ویډیو کې په عمومي سړک غټي تیږي خودل کېږي، ودعا کېږي چې دا د بدخشان د مرکز فیض آباد او خاش ولسوالۍ ترمنځ لار ده او د لارون کوونکو لوري د ټرافیکو پر مخ تړل شوی. د بدخشان د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته ویل چې په خاص ولسوالۍ کې د طالبانو لوري ټول مخابراتي خدمتونه غیر فعال شوي او دا مهال د دغه ولسوالۍ له اوسیدونکو سره ټلیفوني اړیکې نه ټینګیږي. د دغه رامنځته شوې شخړې په اړه د بدخشان امنیتي چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د خبریالانو لپاره د امنیت قومندانۍ لوري په جوړ شوي واتس اپ ګروپ کې د بدخشان د والی مولوی محمد ایوب خالد یو ویډیو مرکه خبره شوې چې تازه له بی بی سی سره کړي او نوموړي په خاش کې رامنځته شوی شخړه او د طالبانو په ډزو کې اعتراض کوونکو ته وخت مرګ ژوبله تایید کړي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان والی ویلي اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او دا چې اضافي ځواکونه هم سیمه ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په بدخشان کې د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاینونه روان دي، خو په خبره یې د دې ولایت په ځینو سیمو کې لا هم د کوکنارو کښت په بشپړ ډول نه دی بند شوی. بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت غرنۍ ولایت دی. د 2022 کال رئیس واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته وخت نا وخت د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو له امله د شخړو او ناکراریو شاهد پاتې شوی. د روان کال د مې په میاشت کې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر هم د طالب ځواکونو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښتې شوې وي. له دې وړاندې هم د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې ورته پېښې رامنځته شوې وي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره په مبارزه ټینګار وکړ. خو د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په خپل یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی.
له خبرونو ور اخوا
د پلاسمین کابل یو شمیر وسیدونکو وایي کڅه هم د استوګنیزو بلاکونو وسري ودانوي جوړیدو په زیاتیدو سره د کابل بڼه خښوي خوندخنه سرګندوي چې ډیر اړین مسایل پکې کم په پام کې نیول کیږي. نور تفصيل به په دې ریپورت کې واورو.
پلاسمینا کابل چورس بلې ته د پراخیدو په حال کې د اولدودی سه پخوانی بڼې کورونا په چټکی په لوړ پورو او وسري ودانوي بدلیدونکې دي. اوسیدونکو انتقاد کوي چې اړین ودانیز مسایل په پام کې نه نیول کیږي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي لامل هم شوې چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د کابل ښار د څلورمې کارتې یو اوسیدونکي د نوم نه خودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په کابل کې پرتمن ډېر جوړ شوی دی، د کابل ښکلا ډېره ښه شوې ده. خو یوازینی مشکل په دې کې ده چې کله دا کورونه پرتمن نه جوړېږي، نه د موټر د پار سم پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبز لري، نه د ماشومان د پار تلو وزې لري، نه یو پارک لري. نو که دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې مثلا کله چې بلاک جوړېږي.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکی مسعود بیا بل ستونزه یادوي:
که چې موږ له مشکلاتو سره مخ یو، هغه د اوبو کمښت دی. د کابل ښار کې اپارتمانونه، بلډینګونه او کورونه چې جوړېږي، نو هر یو سل نه نیولې تر 200 مترو پورې بور وهي، چې دا د اوبو د کمښت لامل کیږي. لمونږ له دولت نه دا خواهش او هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي.
د ودانی سوچارو یو شمیر کارپوهان لدې ټل انجینر راحت ګل زیارمل د کابل خاریانو د اندېښنې پر ځای کړنی وای: اوسنۍ ودانی چارې چې کابل خار کې تر سره کیږي، د دغه خبره ټوله د ماستر پلان خلاف دي، ځکه زیاتوي چاړین ودانیز مسایل پکې په پام کې نه نیول کیږي. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
دا اوسنۍ بلند منزلې چې کومې د پیاونو مرزه کې مثلا لس دو لس تر پنځه لس پورې اپارتمانونه په کې ډیزاین کیږي، دا بلند منزلې جوړیږي، دا بیخي د ماستر پلان خلاف یو عمل دی، ځکه تر ټول لومړی خاریز د هم پکې زیاتیږي. دلته پارکینګونه پکې په پام کې نه نیول کیږي، شنه ساحه پکې په پام کې نه نیول کیږي. هر کور چې دی د هواداری سیستم نه لري یا مخه بندوي، همدارنګ د ابرسانې سیستم تر ټولو ډیر زیات مهم دی. یو د اوبو رسونه د پابرسانه کې، یو د اوبو بیرته رادیدنه، یو زیات مثلا د باسه ډول د وکاسانو د پر اختصاص شوی او ته په کې بیا کسان یا اصل کسان ځایوي.
خود طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالي ویا نعمت الله بارکزي په هغه ویډیو کې چې ازادي رادیو ته را لګلې ویلي چې دوی د یو څرګند طرز عمل پر بنسټ د کابل سیدونکو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي.
یو څرګند طرز العمل موجود دی او د خاروالۍ ټول اجرات د طرز العمل پر بنسټ دي. د استملاک زیربناو او سرسبزي ریاستونه د ځانګړو پلانونو تر بشپړولو وروسته چې تر سره کوي، خاریانو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي. د طرز العمل لمخې دی وزمه کې 30% چې یو کس پکې ودانۍ جوړوي باید تشنه ساحه وي، او د غراز خدماتي ساحه لکه پارکینګ په پام کې نیول کیږي، چې په راتلونکي کې په کابل کې د پارکینګ او شنی سیمې
د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد د ازادي راډیو اړیکه جواب نکړه. خو دغه وزارت تیر کال کابل کې د اوبو د ستونزې د هواري په اړه ویلي و چې ورته د پنشیر سیند د اوبو د لیک دیو کانال سروې بشپړ شوی او د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی. د لونه د چمدې تیر جون میاشت کې د مرستي کورپس په نوم یو نړیوال ټولنې خبرداري ورکړې و چې 2010 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. د نړیوالې مؤسسې دا ویلي و چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلاب او یا ککړ اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د پلازمینې کابل اوسنۍ نفوس و میلیونه ښودلی. داسې مال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د شپږو تر اته لکو کسانو لپاره جوړ شوی دی. کابل ښاریان وایي سره له دې چې پلازمینه کې نفوس زیات شوی دی، خو خدمتونه نه دي ښه شوي، نو ځکه دې ستونزې ته په پام دوی د پلازمینې او زانونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. مخکې دوی د برېښنا د کمښت او پرشویو د زیاتېدو، د سړکونو د تنګوالي، د عامه ترانسپورت د کمښت او شخصي موټرو د زیاتېدو او له دې امله د ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو له امله هم شکایتونه کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی. یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان بانکي سیستم باندې لګول شو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خندونه زیات کړي دي او همدارنګه د حوالو سیستم هم ستونزمن کړي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتاله بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول زموږ مارونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د پاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هیڅ لار نه شته، یا د واګر لار ته خلاص کی او یا هوایي دلیز د لارې کار واخو. تر هغه جنجال راځي خو په دې کې موږ ته خوځې خبره د صرافۍ د په هندوستان کې تور پیسې یا هغه تجارت هم د مشکلات کې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونې مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چه دا حواله و منی زکه که وی نمانی افغانستان که خوخبل سوداگری نیشی که ولی هم دا خطر منی کلی پیسی لس و رزو یا یوی ونهی که رسیگی زین سوداگر خوان داس صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستانه بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغې ته چې دا په وخت و زمان بېرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولی چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور خبرېدو ته د قسطونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او د ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې لزمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل
واګه بند شولانو باز مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خپل ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې مونږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو، هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ویلیږي دوبۍ ته او دوبۍ په پورت کې په جبل علی کې بیرته او تا کاغذونه جوړي. یو مشکل بلم ده بدبختانه چې هغه دا ده چې څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره، هماغه 50 زره کلرین رسمي راځي یا نوټ چې د دوی هغه دی مجبور دی چې په حواله را وغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه، چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده. درسی ساعت ترشپجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم لای و احترامات میکول کی کدر مناوکل لی سکون کو زای پرشنا غفار یوزری به هم تاسو ټول تشرق واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دی ل سم لوستا کله د چتا ټول کدر مناوکل لی سکون کی برات روغ او جوړ صحت من دوه سری او د صحت چمې بم پتن کدر من سکون کو مکل دین چې زستا سدنن مزینه ولوست بلکم د تاسو ټول خو ژوند کو کو صحه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ژوند سره د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتاب چا کلمونه ولري تر سو کول سی تن چې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظر سره ورکړي. او پر اتنو کې وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. کتر مونږ خو ژوند کوو کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور پنځه ګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست لري تر لسم لوست دی. یعنی زموږ تاسو د نن ورځې په دې لسم لوست کې درسي اهداف شې، یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو، عبارت دی له لومړی انرژي او پنړي کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کتر مونږ غوښتل چې کوم کو د پراته او چاو دقت په هیله یم چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژوند لري ځکه کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوی لوست کې لومړی موضوع چې ده انرژي او پنړي کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت پنړي کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړي کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي، یعنی هغه توان، طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل شو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولای شو. باندې موږ ویل شو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه ته چیرې انسان ووسیږي یا هم ماشین ووسیږي، دواړه انرژي ته ضرورت لري. وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورزنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت، قرزه او غورځنګ، همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری، صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو، لسی هم سنایي کارونه سرته رسو، ترانسپورت چی کارونه سرته رسو، د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو، ټولنیس کارونه سرته رسو، کلتوري کارونه سرته رسو، هر ډول پالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو، دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سرته رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو، د کار کول توان ونلرو، موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیتونه سرته ورسو. موږ ویلې شو چې دغه انرژي که هم تاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړئ، نو د بلې په لور څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخواره هیڅ څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي
په برخه کې کار اخیسته دي د کورونا پر روښانه کولو کې او د کورونا په تودولو کې کار اخیسته دي چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر اختیار وموندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارې کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملې څخه شمېر کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېر کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د شلمی پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومند شي. د کار د پاپریکو او د کار ځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړل او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړل چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویل شو چې د انرژي د تولید بیلابیل سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه چې پر د دغه په حق له موږ تاسو نور معلومات هم پر تاسو کوترسونه کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راو. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو انرژي او پیژندل او د هغه اهمیت په انرژي انرژي کې وو پیژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو انرژي او د هغه د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ تاسو انرژي وو پیژندل، موږ تاسو ولوستل چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو ورته ولري انرژي بیل کیږي. هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کیږي چې انسان خپل ورځنی ژوند کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته چې انسان د هغوی یو شمېر څخه له ډیرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجود وي او انسانانو ترې استفاده کوي. په تیرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډیر کار اخیستل شوی دی چې د دې غوره بیلګه یې هم پر مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي، یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې ترڅنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هسته‌ای او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ موږ تاسو ته د دې ټولو انرژیانو په حق په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنوز د کون کوم راو تاسو په لوست کې برېښنا پیشنو برېښنا یا هم برق ستوې کیږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د سش څخه لاسته راوړل کیږي. برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کیږي چې د اوبو، باد، مریض هسته یا حرارتي برېښنا نو کچیر مراو تاسو واخلو له هرې وی په حق مراو تاسو معلومات ترلاسه کولای شو. نو موږ ویل شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډیره وړ سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول سوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه مراو تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوي چې دغه برقونه په خپل مهم ټکی چې یې هم مهم رول چې لوبولي دي هغه ده. لمرنۍ اچ دي په خپل د سیند اوبو زیاتوالي دي کچیر په یو سیند کې زیاتې اوبه وسیږي او د میو وسیږي چاري وسیږي نو په هغه سیند کې مراد تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړل شو. دویم د سیندونو په تګلوري کې د پرزونوالي شتونوالي دی. دویم د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالي دی، یعنی د سیندونو د حکومت تګلوري هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخه موجود وسیږي په هغه اندازه سره به مراد تاسو کولی شئ شپ برېښنا لاسته راوړل. همدارنګه برېښنا یو ځنۍ هغه سیس دی کوم چې مراد تاسو د کورونو پر روښانه ولي کې همدارنګه د زینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دی په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو دویمه برخه کې موږ تاسو بعدي برېښنا پیژنو چې بعدي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بعدي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو نن ورځ د بعدي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په بعد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دی په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي، د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره کړندې لار ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دی ډیر اندازه ډیر کار وکوي او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوو کول مریس انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسو بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي، د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمري سولرنه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسیږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دی موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځنې کوو، یعنی د شمسي چې د پخوا دغه کومه بیټري چې د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو پر روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل چې د خپل هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکتورونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اوکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستی وړانګې ازیده دل چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا او اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي، نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستی انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوې دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسې چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زدکړي او دریم سوال چې دی تر نو زکونکو د مر انرژي سډول انرژي ده نو نه قدر مون زکونکو ساس د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي ښه وخت علا پامه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منو ګل رئیس کون کو زه به شنه غفاری او زربې هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ول سم ټول کې جغرافیا مزمن دی له سم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سې جوړ د صحت چمې وبم پتن می درنو سکون کو تاسو مې راستا سو د ول سم ټول کې جغرافیا مزمن دی له سم لوستې نه هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو د تیر ورځې لستونه له خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړو او سې جوړ یو سم معلومات مو تر لاسه کړم قدر مونږ څنګه کو از مرسته ستنن ورځی در لسم دوست درسي موضوعګان یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته سپولست کول ولو عبارت دی لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي دویم بودایي او هندویز دینونو او پیژندل دریم د نړۍ مهمه ژبه او څلورم عربي ژبه دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سپولست کول ولو په حق لبه په پښپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو ټول قدر مونږ څنګه کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم ماتر لاس کړی روزا کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو زما او تاسو د نن ورځې د نوی لوس په لمړنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کوم هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لاري او ترکی معنی ورکې نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تاسو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د کوم عملیات په دغه عقیدې باندې ولاړ دي دغه د تاتویزم دین کسان چې د رونو زکون کو په خپل په یو سر 15 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه رسمي شوی دی چې د هغه نوم د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ په هغه وختونو کې نو کړنی بیا ورسره د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کړی شو دل سونو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله لدی څخه ورسره تاتویزم په سازمانی باندې سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمرل سو همدارنګه قدر مونږ ځکون کو د شینتوئزم دین په خپل شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دی او د جاپان زیات شمیر کسان چې دغه دین پیروان دي د دغه دین لمخې څخه دغه کسان چې زیات شمیر کسان چې دی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې ستا حتی دی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه شمیري دغه دین چې دی د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند وکړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانان موجود اوسېږي نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دی زیات شمیر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دی د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کانفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېز لاندې تحول وکړه او اوسنۍ باندې د ادب اناناتو مقدسو زینونو زهرات او جشنونه دي همدارنګ عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاتره هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده موږ تاسو باندې نورس په لوس کې بودایي دینونه او همچنان هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل وجه زکون کو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلودي په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د
ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دا شخص پوهې او حقیقت ته رسیدل و نو د بودا اکیل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او د دغه د پولیسو نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویل سو بودا کلمه چې د پخپله د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري شهوت لري همدارنګ غضب لري نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګ کتابونه لري چې ټول څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند جاپان چین مغولستان تبت برما او کمبوج تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لحسان دي چې دغه دین د کمبوج بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي. همدارنګه موږ تاسو ویل سو چې دغه د بودا مجسمه لمړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کډر مون زده کوونکو بل برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیا چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپل نیکو او بد عملونو مسول دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب وین کړي. هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د شسړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو ځکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعات کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره راځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند اریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند دی پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړی مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کوم تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کوم د لوس په بل برخه کې تاسو ټول کډر مون ځکه کوم ته یې په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلومات په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي چې د هغوی جمهور څخه لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور پیسره کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرلپسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د پیلویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، لومړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپل د پهولو او راپهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ باید سو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمنو وګلري زده کوونکو، ژبه په خپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کېږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریښې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بیلابیلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک دارنګ اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل به برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګ نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګ انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبه دي چې سامي ژبه په خپل عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزیره، مالی او په مرکش کې مرواجه ژبه له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبه دي چې منګولیایي په خپل منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپل د سایبریا په شمال کې، په تیر بیا په تایگا او تندراسمو کې مرواجه ده، یې هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبه دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک ور باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ کډرمونه ځکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپل یو د نړۍ یو مشهور ژبه لږونو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپل د ژبه د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خبرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خبره شوې ده، یو مشهور ژبه لږونو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امل څخه ځانګړي ارزښت لري او ځاش مې کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوی ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امل څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړې، نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولای شي چې د ژبو په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو ځکونکو، د لوس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول کډرمن ځکونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو کډرمن ځکونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راځي. ښه وخت، الله پامان.